یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي راډیو د نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغانستان نن په رسمي توګه د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو لیږد پیلوي. د دې راپور سربیره مو د اقتصادي چارو لیو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې تر څنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. په افغانستان کې تیر کال په جګړو کې تر بل هر وخت ډیر ملکی وګړي وژل شوی دي، او شمالي کوریا تایید کړی چې د دې هیواد رهبر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. ارګ په یو خبر پانه کې وای ولسمشر غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر پر لور د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی جوپې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوری ریاست وای ولسمشر به په نیمروز کې له مخاورو، دینی عالمانو، ځوانانو، ښځو او تاجرانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوري پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه به د یک شنبه په ورځ د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است که اولین معموله مواد که تولید افغانستان است از شهر زرنج از طریق رای پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از روی زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر 2013 کال کې لک تر لګه 3804 ملکیان وژل شوی، چې دا د وړم کال یعنی 2018 کال په پرتله په سلو کې 11 زیاتوالی ښیي. تیر کال په شخړو کې همداراز 1109 تنه ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده شوي. د طالبانو او داعش په ګډون د دولت ضد وسلوال مخالفان په سلو کې د 3 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره په لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د فبروري په 28 له آیرلند سره د شل اووره کرکټ دوهمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې په دې لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل او 3 نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دې راډون ښار کې دریمه شل اووریزه مسابقه کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. شمالي کوریا تایید کړی ده چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چال هم په دې سفر کې له کیم جونګ اون سره ملګری دی. هغه ریلګاډی چې د شمالي کوریا مشران یې لیږدول پرون د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته ورسید او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لور حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دې هیواد د منځوي شوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي چې کیم به روانه چهارشنبه او پنجشنبه له ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې پر تصفیه متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو خځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې شاهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه نومول شوې. نوموړې په متحدو ایالاتو کې د سعودي عربستان د پخواني سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر رور شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیره شي. دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقچی له وژل کېدو وروسته په نړیواله کچه د انتقادونو پر وړاندې مقابله وکړي. ویل کېږي چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. او په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسید. راپورونه وایي چې په شمال ختیز ایالت اسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر دي. په دغه ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبې په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دې کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزی سیستم زیانمنوي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی.
پیسې غلا نه دي، سرمایه غلا نه ده، سرمایه د فکر، د عمل او خاصتا د شفافیت لار ناراضي او دلته باید ذهنیت تغییر.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر لاره هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. د راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړي.
په حقیقت کې بهر ته بل دي تاریخ لار پیدا کو دا د افغانانو د پاره موږ د اقتصاد لپاره او موږ د تجارت لپاره یو ډیر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخوانی طالب چارواکي د قطر راتلون کې ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، په خصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیان د وصولو خبره به هغه دغې راشي تېره شوي او په هغه باندې به خبره.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 13.15 صفو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع د چابهار بندر لارې هندستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسم نن په نیمروز ولایت کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. خغلی غنی په زرنج ښار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړی بستې د لیږد مراسمو ته ویل چې نور افغانستان په وچه کې راګیر هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه نن یک شنبه د هند پر لورې حرکت وکړي. دغه به نور حال ل خپل همکار اکرام الله اکرام نو واخلو چې دغه موضوع تعقیب کړي. د اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیاته مننه. وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چابهار سوداګریزو بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې وویل چې افغانستان اوسمهال په وچه کې راګیر یو هیواد نه دی بلکې د آسیا په څلور لارې بدل شوی دی. همدارس خاغلی غنی د افغانستان صادراتو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس یو واردونکو هیواد نه بلکې افغانستان اوس مهال په یو صادرونکو هیواد باندې بدل شوی دی. نوموړي دا هم وویل چې د افغانستان په کلنی ډول باندې د افغانستان اوس مهال د افغانستان صادرات یو میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او نوموړي هیله خوده چې دا صادرات به په کلنی ډول دوه میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي دا هم وویل چې افغانستان څلور کاله وړاندې یو جزیره و خو نن د افغانستان له موقعیت نه ګټه واخیستل شو او افغانستان د آسیا په څلور لارې باندې بدل شو.
افغانستان کشور مهات به خوشکنه است، قلب آسیاست، به چارای آسیا بدل شد. افغانستان اب 10 سال پیش و تا 4 سال پیش به حیث یک جزیره واری دیده می شد که بدون ارتباط باشد. ما امروز موقعیت خود قسمی که بارها خدمتان ذکر کرده بودم، کلانترین سرمایه ما موقعیت ماست و موقعیت ما به یک فرصت بزرگ بدل میشه و از همکاری های ایران و هندوستان تشکر می‌کنم.
وصال سے دی غونډه کې د افغانستان د فائدامي وزیر یما یاری هم خبري وکړه. وی ویل چې چابهار په سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره یو مهم ورزانه لار ده. نو موړي ویل چې په دغه بندر کې اوس مهال 150 افغاني شرکتونه چې د 50 میلیون ډالر پانګونه کړې ده، په دې کې 14 فابریکې جوړې کړې، همدارس درې ګودامونه. او خغلی یما یاری ویل چې نن د یک شنبه په ورځ باندې به درویش کانتینرونو کې بار ټنونه مواد د افغانستان صادرات به د افغانستان نه د چابهار بندر له لارې نه د هند ممبئی ته ورسیږي. نوموړي ویل چې د پاکستان د کراچۍ د سمندر اومدار د ایران د بندر عباس په پرتله باندې دا لاره چې ده 200 کیلومتر نږدې ده، همدارس د 500 ډالرو نه تر 1000 ډالرو پوری به هر افغان سوداګر ته چې په دې لار باندې خپل مالونه لیږي په یو کانتینر کې ورته دغه مر پیسې سپما کیږي. نو موړي ویل
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله ها و رعایت اصول و موازین بین المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت های بندر چابهار تلقی می گردد.
خاغلی یاری دا هم ویل چې دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده او همدارس افغانستان د دې لارې نه د آزاد اوبو د نړۍ له آزاد اوبو سره نخلول کیږي. او چابهار بندر پاړې ویل چې دا افغانستان له انحصار خلاصوي په کم لګښت سره او په مسؤلیت سره. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه بلل کیږي. دا امدار د افغانستان لپاره نړیوالو بوته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. یو شیبل وصال سم چې د افغانستان د خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې برخه اخیستې و د سوداګری خونی رئیس هغه خبرې وکړي. وی ویل چې په خوابه د دوی نه یوازې د کراچۍ په بندر کې 900 ملیون ډالر د جزیه په شکل باندې اخیستل
کېږي،
مالونه به الته بند پاتې کېدل چې د دې بندر په خلاصېدو سره دا هر څه پاتې ورسی.
ډیره زیاته مننه کوم اکرام صاحب. کوم ودان دوستانو په همدې موضوع تم کېګو د چابهار بندر لارې د افغانستان د تجارت پاړه او دا چې دا لارې له کوم اړخه ډیره مهمه ده او وغیز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد سوي. زما همکار اجمل تورمان د ننګرهار پونتون د اقتصاد له پونځي له استاد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. خغلی دودیال په سر کې د دغه لارې د ارزښت پاړه خبرې کړې ده.
چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دی وچ بندرونه چې بیا به 15 بندر به زمونږ هم دغه سې چابهار بندر سره وصل کیږي او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه دی وچ د تجارت یو مهمه لار وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته بل دې تاریخ لار پیدا کو دا د افغانانو لپاره زمونږ د اقتصاد لپاره زمونږ د تجارت لپاره یو ډیر ښه زیری ده او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي سیبي بوټي دي زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي بل مقابل د هغې خوانه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و د مهیا نه وو لکه ادبیاجات لکه بعضې نور مهم تجارتي اقلام
بلې استاد د څومره زمونږه اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و راکمول شي یو مونږ کول شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز خه روابط ولرو
نو که په مقایسه وی دا ودی وګوري په خوا موږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر لرلو هغه واګه دی و چې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کال بالکل تقریبا تړلی و بوله واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچ بندر هندوستان سره او د کراچۍ چې نورې دنیا سره موږ تجارت کوو دا خو به زیاتره وخت موږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شو دا به زموږ تجار به معمولا به دغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته بې مورد بروکراسي د لاسه به هلته ځنډېدلي وو زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملاً اجرا نه شوله ډېر ګټور څو به افغان تجارو ته نه وو تل به د فشار لاندې وو د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر موږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري او هر کانتینر کې زموږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زموږ اقتصادي موږ ته تمامېږي نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې د لحاظه
خو یو سیزه موجوده ده استاد چې همیشه دغه گاونډیان چې مونږ دی مونږ د خو ګوت نه نیولې یو یعنی څه دغه موجود دی مثلا کوي وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکاړی کی خړپړ کیږي بیا دغه بندر نه تړي د مونږ په وړاندې باندې یا مثلا نور ستونزې نه ایجادې اوس وضعیت
څه راغلی ده هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی اوس د ایروشیا خبره کېږي د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ
من نکو چې ازادي رادیو ته غواګی است د ننګرهار پونتون د اقتصاد پونځي استاد بشیر دودیال سره مو د چابهار بندر د ارزښت او اقتصادي ګټو په اړه مرکه اوریده اوس هم یو بل مهم موضوع ته رازو یونما د ملکی مرکزوب لپاره یو تازه راپور خپور کړی چې په دغه راپور کې راغلی په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو لامل تر ټولو ډیره مرکزوب له ملکیانو ته اوخت دا از ما همکار حمید مومن دغه موضوع تعقیب کړی دا مومن صاحب مهرباني وکړئ په دغه راپور کې نور سره غلی دي
مننه وسال سبلا کسرنګ چې تاسو اشاره وکړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یونامه د یو راپور په خبرولو سره ویل دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسه چې د ملکی وګړو د مرګجوب لپاره معلومات راټولول پیل شول زیات عامه خلک وژل شوی دي د یونامه له خوا په خبر شوی یو راپور کې ویل شوی دي چې دوی په 2013 میلادي کال کې د 3,800 عامه خلکو مړینه ثبت کړې ده چې په هغو کې 928 ماشومان دي د یونما په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا په افغانستان کې د عامه خلکو او بیا په هغو کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده چې تر اوسه پورې دوی ثبت کړې ده البته د یونما لخوا په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د 1993 عامه خلکو د مرګ ژوبلې پاړه باندې استان راټول کړی دی چې په دغه کې لکه څنګه چې مخکې ویلې 3,800 مړینې دي او وزره یو سل نه هاتیا تقریبا کسان راجستر شوی دی چې دوی په وسلوالو نښتو کې ژوبل شوی دی. د یوناما په راپور کې بیا هم دغه مرګژوبله د دغه مرګژوبله 3% د حکومت ضد وسلوالو ته منسوب شوی ده چې په هغو کې 40% لپاره طالبان مقصر ګڼل شوی دی او د 30% لپاره طالبان مقصر بلل شوی دی او د 40% لپاره د داعش ډله مقصر بلل شوی ده. همدارس دا هم ویل شوی دی چې تقریبا 40% مرګژوبله د عامه خلکو د افغان امنیتی ځواکونو پورې او همدارس تقریبا 6% مرګژوبله د نړیوالو ځواکونو په د بمباریو یا هم د عملیاتو له کبله رامنځته شوی ده. د یوناما په راپور کې دا هم ویل شوی دی چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې د عامه خلکو د مرګژوبله تر ټولو لوړه کچه ده. کسان پخوا هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو او د حکومت لخوا په بیا بیا کله هم چې دوی ته کوم مرګژوبله منسوب شوی ده هغه دوی رد کړی ده. خو دغه ریپورت اوس خپور شوی دی تر اوسه پورې نه هم افغان د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون ښودل شوی دی او نه هم د وسلوالو طالبانو لخوا. په راتلونکو ساعتونو کې هڅه کوو چې د دوی غبرګونو نه هم ولرو او په دې اړه اوریدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار حمید مومندو چې د یوناما هغه تازه راپور چې څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته راورسید دغه جزئیات له تاسو سره شریک کړل او ومردل چې په دغه راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو لامل تر ټولو ډیره مرګژوبله ملکیانو ته اوښتې ده. اوس هم ناجیه سپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبر نوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتي موادو لومړی بسته نن د زرنج لخاره د چابهار پر لارې هند ته وسول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو دولتي پلاوی په مشرۍ نیمروز ته رسیدلی او په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د کار پیل دی او له دې وروسته به د افغانستان صادرات په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. ښاغلی غنی وویل دا د آسیا په ترانزیټي او سوداګریزې څلور لارې د افغانستان بدلولو کې مهم ګام دی. د افغانستان 500 اویا ټنه صادراتي مالونه به په 22 کنټینرونو کې نن یکشنبه د هند په لوري حرکت وکړي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د غزنی د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د غزنی د لوی لارې د تړل کېدو له امله دوی ته په لکونو افغانۍ زیان رسیدلی. د غزنی د سوداګرۍ خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل په دغو موټرو کې چې سبزیجات او خوراکي توکي بار دي ډېری خراب شوي دي. که څه هم دغه لاره تیره ورځ ناوخته په مشروط ډول پرانیستل شوې خو لارون کوونکي وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لاره به بیا وتړي. لارون کوونکي د مقر ولسوالۍ په ولایت بدلولو غوښتنه کوي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وویل دا موضوع له دې وړاندې د دولت له مشرتابه او امنیت شورا سره مطرح شوی او هغوی ژمنه کړې چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینې خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1480 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.75 افغانۍ، یو روپۍ یورو 1.8 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 0.95 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.95 افغانۍ، زر ایراني تومان 0.05 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1.55 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی است. اوس هم راځوي وی نړیوال موضوع ته. شمالي کوریا تایید کړ چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ویتنام ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي دي؟
بلې وسال صاحب، د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کې سي ان اي ویتنام ته د دې هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د شمالي کوریا د ملکچی پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دې سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د دوی د سپرلي ریل ګاډي پرون وخت د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. بلې وسال صاحب،
بلې، د امریکا او شمالي کوریا مشان به کله سره وګوري او د خبرو ایجنډا یې په ډاګه شوې ده؟
په پام کې ده چې دواړه مشران کیم جونګ اون او ډونالډ ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. دا به د دواړو مشرانو دوهمه غونډه وي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې هم په سنگاپور کې سره کتلي وو. په هغه کتنه کې کیم ژمنه کړې وه چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمې څخه به د اټومي وسلو د ټولولو لپاره کار کوي، او ترامپ هم له دغه کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له خوا اټومي ګواښ نور اندفه شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنگټن ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي. البته د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو د دغه دوهمه کتنې د اجنډا جزئیات تر اوسه نه دي پټاګه شوي. خو یو شمیر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به ښایي د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې پرې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. دا به وګورو چې د راتلونکي چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو چې دواړه مشران بیا سره ګوري او نړۍ مطبوعات هم ورته زیر دي، دوی څه پرېکړې کوي.
بله بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب، کور ودان. مننه کول خپل همکار نوري اس نورینه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیلمن نه ده چې په قطر کې دی په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربند په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته نظر لري. ټاکل شوی د امریکایي چارواکي او طالب استازي سبا د شپږم ځل لپاره په قطر کې خبرو ته کښېني. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړی ده.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، بلخصوص د اوربند په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی زمي په دې اړه هم خوشینی و خو دا چې د فبرورۍ په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستيال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولای شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ په قطر او ابوظبي کې خبري شوي، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروانی میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استادو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استادو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللی و. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوي لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلې و، خو طالب استازو ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود، دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي، او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکرات اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجیانو د وتلو، نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجیانو د وتلو خبره به هغه دغې راشي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کړي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې